شنبه دوری شلمه احمد شبریم سهار مو بخیر. د بخشن نړیوال سازمان لافان کډوالو سره د ایرانی چارواکو پر ناوړه چلند سخته اندیشنه شوډلې ده. په جنوبی آسیا کې د دې سازمان کمپاینری سمیرا حمیدی پرون پر ټویټر ولیکل هغه افغان وګړي چې د اګست له 15 وروسته ایران ته تللي د تبعیض، ناوړه استفادې او تشدد له بیلابیلو ډولونو سره مخامخ شوي دي. د میرمن حمیدی په وینا زرګونه افغانان د ایران د سرحدي پولیسو لخوا افغانستان ته ستانه شوي او ډزې پرې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د مشهد ښار په امام رضا زیارت کې د چاقو په وسیله د سهشنبې ورځې له برید وروسته پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي. ایرانی رسنۍ هغه ادعاوې خپرې کړې دي چې ګنې برید کوونکی ایران ته له ختیځ سرحد څخه ننوتی و. په افغانستان کې د متحده ایالاتونو سفارت وایي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې په مرسته په افغانستان کې یوه لویه روغتیایي پروژه تر لاس لاندې ده چې د کووید 19 او د نری رنځ ناروغیو د مخنیوي پر هڅو تمرکز کوي. د سفارت چې اوس مهال په دوحه کې فعالیت کوي پرون پر ټویټر ولیکل چې د عافیت په نوم د روغتیایي پروژه په افغانستان کې د یو ایس ایډ لخوا د صحي علومو د مؤسسې په همکارۍ فعالیت کوي. دا پروژه د نری رنځ یا توبرکلوز د تشخیص، وقایه او علاج او د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د چمتو کولو په برخو کې کار کوي. تاکل شوې ده چې د پاکستان مرکزی پارلمان نن غونډه وکړي او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته رای ورکړي. دا غونډه د اسلام آباد په وخت د سهار 10 بجې پیل شي. داسې ښکاري چې شایي عمران خان له واکه لرې شي. عمران خان تېره شپه ملت ته په وینا کې وویل چې د ده د لرې کولو لپاره د هڅو په پای کې د اپوزیسیون حکومت ده ته د منلو نه دی. اوکراین او متحدانو یې روسیا د اوکراین په ختیځ کې د توغندي د هغه برید مسؤوله بللې ده چې د ریل ګاډي پر یو تمځي وشو او لږ تر لږه 250 کسان یې ووژل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي دي چې دا پر ملکیانو یو عمدي برید و چې 300 ملکیان یې ټپیان کړي هم دي. د اوکراین د ریل دولتي کمپنۍ ویلي دي چې پرون د کراماتورسک پر تمځي دوه توغندي هغه وخت ولګېدل چې ملکیانو هڅه کوله له جګړو وتښتي. د روسیې دفاع وزارت او کرملن د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په ټویټر کې دا برید د روسیې له لوري یو بل وحشتناک جنایت بللی دی. د فرانسې حکومت دا د بشریت ضد جنایت وباله. د برېټانیا صدر اعظم بورس جانسن څرګنده کړه چې دا برید هیڅ د منلو وړ نه دی. دا سجل راډیو سهارنۍ خبری مجله په منځني څپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو په خبرونه کې په نیمروز کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ لنشت خبره وو.
وسمت خونه می رفتو ته مسیر را کی
بل کور ته روان وم چې یو پاکستانی الوتکه زموږ د مزکو حریم ته رننه وته. طالبانو ډزې وکړې.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداره په افغانستان کې د شزو حقونو ته اندیشمنه ده.
We are extremely worried about the situation for women and girls.
مخته افغان خزو او انجونو د وصیت لپاره ډیر اندیښمن یو.
لدی به مهم خبر کړو چې په ننګرهار کې پولیسکونو شزینه پولیسو د وسلو غونډولو په عملیاتو کې برخه اخیسته.
په یادو عملیاتو کې د ننګرهار ولایت امنیه قمندانۍ له طرفه څخه 40 تنه زنانه پولیسو وي.
د پاکستان حالات څارو چې نن پارلمان صدر اعظم عمران خان ته 2 ساعت وروسته د عدم اعتماد لپاره رای اچونه پیلوي. تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
عین شاهدان او چارواکي وایي چې په نیمروز ولایت کې د طالبان او پاکستاني ځواکونو په نشتو کې د پاکستان پر یوه هلیکوپټر چې د پوځ یو جنرال پکې و ډز وشو. په سیمه کې وی سرچینې چې د موضوع د حساسیت په خاطر نه غواړي نوم یې افشا شي ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو خواو پوځي ځواکونه اوس مهال د تیارسۍ په حال کې دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
په نیمروز ولایت کې د طالبانو یوې امنیتي سرچینې بیگانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې د پنځمه ورځ د ماسپخین په 3 بجو د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو د سرحدي ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ نښته وشوه. سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي هویت افشا شي وویل نښته د چاربرجک ولسوالۍ په یوه اړوند سیمه کې هغه مهال پیل شوه چې یو پاکستانی جنرال له دې سیمې څخه لیدنه کوله. د سرچینې په وینا د سیمه د افغانستان په قلمرو کې پرته ده، خو پاکستانی پوځیان ویل چې د کلی نیمای برخه د پاکستان ملکیت دی. سرچینې زیاتوي چې د نښتې پر مهال طالبانو د پاکستانی جنرال پر هلیکوپټر هم ډزې وکړې چې په نتیجه کې پاکستانی جنرال ټپي شو. سرچینه همداراز ادعا کوي چې پاکستانی پوځیانو څو ورځې مخکې غوښتل پر دې سیمه اغزن سیم هم تیر کړي، خو د طالبانو سرحدي ځواکونه یې مخه ونیوله. د نښتې د سیمې یوه اوسیدونکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط د خپلو سترګو لیدلی حال ازادۍ راډیو ته بیان کړ.
خپل کور ته روان وم چې یوه پاکستانی الوتکه زموږ د مځکو حریم ته راننوته. طالبانو ډیر ژر اقدام پیل کړ، ډزې وکړې او په توغندي وویشته. سخته نښته وسوه. هغوی ویلي دي چې موږ پر بهرامچه سیمه حمله کوو، او دوی هم ورته ویلي که تاسو حمله وکړئ موږ به یې هم وکړو.
د نیمروز د امنیتي سرچینې په وینا د طالبانو مرستندوی ځواکونه سیمې ته رسیدلی دي او دواړه لوري د تیارسۍ په حال کې دي. د سرچینې د جزئیاتو له ورکولو پرته څرګنده کړه چې د طالبانو سرحدي ځواکونه تیارسۍ شوي او د دفاع وزارت امر ته سترګې په لاره دي. د پاکستان پوځ په رسمي ډول د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار امنی قمانداني په تیره یوه اونۍ کې په جلال آباد ښار کې د عملیاتو پر مهال د لسګونو میله وسلو او مهماتو د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار د امنی قمانداني ویاند عبدالبصیر زابلي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې عملیاتو کې ښځینه پولیسو مهمه ونډه لرله.
په یادو عملیاتو کې د ننګرهار ولایت د امنی قمانداني له طرفه څخه 40 تنه زنانه پولیسو وې. نو کله چې به عملیاتو دفاره ورتلل، نو اول به زنانه داخله دي، د کلیم لا امام د کلیم مشر به ولاړو. چې کله به زنانه داخلې سوې، د غوړو سبا مجاهدین داخله دل.
د زابلي په وینا پولیسو د دې شپږوڅنیو عملیاتو په ترڅ کې نږدې 1500 میله سپکه او درنې وسلې، زرګونه مرمۍ او همداراز وسایط او پوځي تجهیزات ضبط کړل.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وای چې افغان میرمنې او نجونې د طالبانو لخوا پر لګیدلو محدودیتونو سربیره له نورو جدي ګواښونو سره هم مخامخ دي چې پر ژوند او خوندیتوب یې ناوړه اغېز کوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ښځې په دولتي ادارو کې له کاره او میلیونونه نجونې له زده کړو بې برخې شوي او ښځې د سفر له محدودیتونو سره هم مخامخ شوي دي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پر وضعیت سخت اندېښنه ښودلې. د ادارې پرون پر خپل رسمي ټویټر ولیکل چې افغان ښځې او نجونې د دوی پر تګ راتګ، کار او زده کړو له محدودیتونو هاخوا له سختو خطرونو سره هم مخامخ دي، او دا وضعیت پر خوندیتوب او سوکاله ژوند ناوړه اغېز کوي. یو ان ایچ سی آر هم در از ویل دی چې د افغانستان د سوکاله راتلونکو لپاره باید د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وشي. د یو ان ایچ سی آر ویاندې شابیا مانتو د دې ادارې پر رسمي ټویټر په یو خبره شوی ویډیو کې د دې اندېښنو په اړه ویلي:
We are extremely worried about the situation for women and girls.
موخته افغان خځو او انجونو د وصیت لپاره ډیر اندېښمن یو. دوی له داسې لویو کوخونو او ننګونو سره مخامخ دي چې پر خوندیتوب او سوکالۍ ناوړه اغیزه کوي. افغان میرمنې د تګ راتګ او آزاد سفر، کار او د زده کړې پر ټولو پړاوونو د محدودیتونو له کبله زیانمنې شوې دي.
په یاد شوی ویډیو کې یو افغان کډواله چې هویت یې نه دی خودل شوی هم د زده کړو لپاره د خپل لور ارمان بیانوي.
دا لور خو می شوق لري چې د ډاکټر شي، او دای وایي چې زه شوق لرم دای وایي چې آینده کې انجینر سم، درس وایم انجینر سم. او بس دلته پاتې نو چې غواړم چې دغه اولادونه می دلته درس وایي، تعلیم وکړي، چې دغه آینده خراب نه شي، ژوند جوړ شي، لکه ما غوندي ژوند خراب نه شي.
د تیر کال د زمری په څلور وشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په ډیری دولتي ادارو کې د خځو د کار مخنیوي وشو او میلیونونه نجونې لزده کړو به برخې شوې. طالبانو ژمنه کړې و چې د نوي تعلیمي کال له پایل سره به لشپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکوي، خو د وري په درېمه د نوي تعلیمي کال له پایل سره سم د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بیا هم د نجونو پر مخ بندې پاتې شوې.
ازادي رادیو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب په لندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
تاکل شوی ده چې د پاکستان مرکزی پارلمان نن غونډه وکړي او د سر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته رای ورکړي. دا غونډه د اسلام آباد په وخت سهار 10 بجې پیل شي. دا ښکاري چې شای عمران خان له واکه لري شي. سر اعظم عمران خان وایي د سترې محکمې حکم مني، خو د ده د سلب اعتماد په هدف د اپوزیسیون اقدام ورته د منلو نه دی. عمران خان دا څرګندونې بېګا ناوخته وکړي او د نن ورځې البته دا یادونه وکړم، د نن ورځې د پاکستان حالات له ازادي راډیو له نږدې څارو او کله چې د سلب اعتماد بهیر پیل شي بیا به مو هم له نویو پرمختګونو خبر کړو. خو د عمران خان د تیر شپې د څرګندونو جزئیات په دې راپور کې
د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیر شپه ملت ته پوینا کې ویل چې دی به د لری کولو لپاره د هڅو په پای کې د اپوزیسیون حکومت په رسمیت ونه پیژني. عمران خان دا څرګندونې د هغه سیاسي کړکیچ په دوام کوي چې له څو ورځو راهیسې په پاکستان کې پیل شوی دی. اپوزیسیون د عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحه تیره اونۍ پارلمان ته راوړله، خو د پارلمان مرستیال مشر رد کړه او په عین حال کې ولسمشر د عمران خان په غوښتنه پارلمان منحل کړ. خو د پنځمې په ورځ د پاکستان سترې محکمې دا پریکړه باطله کړه او پارلمان یې بیا برحال اعلان کړ. د محکمې د حکم پر اساس د پاکستان ملي شورا یا ملي اسمبلا به نن غونډه وکړي او د عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته به چې د اپوزیسیون مشر شهباز شریف چمتو کړی دی رای ورکړي. په غالب ګمان د ملي شورا د ولسی جرګې د رایو په پایل کې به چې بهیر یې په سیمه ییز وخت د سهار پر 10 بجو پیلېږي عمران خان له واک څخه لري کړی سي. عمران خان په خپل وینا کې ویل لدې کابل خوښینه دی چې د محکمې په حکم کې د سلب اعتماد د هڅې د شندولو په خاطر د تیر یک شنبه ورځې اقدام له اساسي قانون څخه سرغړونه بلل سوي، خو ویل چې منی اپوزیسیون ویلي چې له وخته مخکې انتخابات غواړي، خو یوازې هغه مهال چې عمران خان له سیاسي پلوه مات سي او هغه لایحه تصویب سي چې له مخې د راتلونکو انتخاباتو شفافیت باید یقیني سي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې د نویو انتخاباتو لپاره ممکن وخت د اکتوبر میاشت وي او د دې معنا دا ده چې نوی حکومت به له انتخاباتو مخکې د اقتصادي فشارونو پر وړاندې مقابله کوي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان ملت په وینا کې تیره شپه وویل چې د ده د لری کولو لپاره د هڅو په پای کې د اپوزیسیون حکومت دته د منلو نه دی. بلورته د پاکستان وی محکمې د پاکستانی طالبانو یو مهم مشر چې د هند په ممبئی شهر کې د 2008 کال په بریټ کې پلاس لرلو تورن وو په اوشته بند محکوم کړي. امریکا د حافظ سید د نیولو لپاره د 10 ملیون ډالر جایزه اعلان کړي و. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې
د پاکستان وی محکمې پرون د لهکر طیبه د وسلوال افراطي ډلې ماسس حافظ سید د تروریستانو د مالی ملاتړ په خاطر په یو دیرش کاله بند محکوم کړ. حافظ سید په 2009 کال کې ونیول شو او له یو کال وروسته د تروریستي ډلو د مالی ملاتړ په یوه جلا قضیه کې په 15 کاله حبس محکوم شو. سید چې د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت تروریست بللی وو او د 100 میلیونو ډالرو جایزه یې پر سر اعلان شوی و، د هند په ممبئی ښار کې د 2008 کال په خونړی بریټ کې په لاس لرلو تورن و. په دې تروریستي پیښه کې 168 کسان ووژل شول، خو نوموړي هیڅکله د دې بریټ په تړاو محاکمه نه شو. حافظ سید لهکر طایبه ډلې مؤسس و چې له کلونو راهیسې یې د کشمیر په لنجمنه سیمه کې وسلوال فعالیت کوو. د حافظ سید مدافع وکیل نصرالدین نیر ویلی دی چې نوموړی به د حکومت د امر پر اساس د بند 15 کاله دوره به په خپل کور کې تیروي. خاغلی نیر زیاته کړه چې سید د حکم پر وړاندې د استیناف غوښتنه هم کولی شي. د پاکستان حکومت په 2019 کال کې د سید له نیولو وروسته د ده د اړوندو جوماتونو، ښوونځیو، مدرسو، خیریه ټولنو او نورو جایدادونو پراخه شبکه هم مصادره کړه.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورويشت اشاریه اته
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای شي.
د جرمني حکومت لخپل هغو وګړو او شرکتونو سره د مرستې اقدامات اعلان کړل چې پر روسي د اروپای ټولنې د بندیزونو لکبله زیانمنې دای شي. د جرمنی مرستیال سرلیاسم او د اقتصاد وزیر روبرت هایک پرون په برلین کې په یو خبري غونډه کې دا څرګندونه وکړه او زیاته یې کړه چې په دې جګړه کې د اوکرين بریا د اروپا لپاره خورا مهمه ده.
اوکرين
باید دا جګړه ونه بایلي. روسیا باید په دې جګړه کې بریالی نشي. جرمنی او اروپا باید د اوکرين د ملاتړ لپاره هر منطقي اقدام چې لازم وي ترسره کړي.
روسیه د فبروري په 14مه پر اوکرين بي دليل يرغل وکړ چې لا هم دوام لري. د روسیه له اقدام وروسته متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې پر ماسکو یو لړ بندیزونه لګولې دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځني سبا 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولې شي. د azadiradio په ویب پاڼه کې د هغو راپورونو متن تاسو لوستل شئ چې د azadiradio لاري د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې خبري شي. همدارس کوم مرکې چې په azadiradio کې تاسو اوري دا مرکې تاسو د azadiradio په ویب پاڼه کې اوریدل شي او زموږ 19 پروګرامونه هم د azadiradio په ویب پاڼه کې تاسو اوریدل شي. کوم چرته کوم پروګرام نو اوریدلای او تاسو تیر شوی وو تاسو کولی شئ چې دا ازادي رادیو وب پانه ته ورشي او دا پروګرام واوري. یو نړیوال خبردار روچی په جاپان کې د یاکوزا پونم د یو جنایي ګروپ اړوند څلور غړي په متحده ایالاتونو کې پدې تورن شوی چې درنې وسلې له مخدر موادو سره تبادله کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو فدرال څارنوال اعلان کړی دی چې دا کسان تیرونی په نیویارک شار کې د مخدر موادو پر ضد د مبارزې د پولیسو لخوا نیول شوی دی. د څارنوالانو په وینا د مخدر موادو پر ضد د امریکا د فدرال ادارې و مامور د وسلو د پیریدونکو په جامه کې او په افغانستان کې د امریکا له پوځي اډو د ترلاسه شویو لزمکې څخه هواته د توغندیو د معاملې په نوم د ډلې ته نفوذ کړی و. د محکمې د اسنادو لمخې یاکوزا یو نړیواله جنایي شبکه بلل شوې ده چې په جاپان، تایلند، میانمار یا پخوانی برما، سریلانکا او متحده ایالاتونو کې فعالیت کوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو په منځني سپد 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوري زموږ پرونه د سهار لوو د ماښام ترو په همدې سپو اوریدل شي. د سپورت نړۍ ته به مخه کړو. د کرکټ نړۍ ته تیر شپه د هند د آی پی ایل لوبو کې د کرکټ په سیالیو کې پنجاب له ګجرات سره لوبه وکړه. دا لوبه ګجرات په شپږو وکټونو وګټله. خو په زړه پورې خبره دا ولا چې په دې لوبه کې د ګجرات له لوري د افغانستان نامتو کرکټ لوبغاړي راشد خان لوبه کوله. د ډېر شو ځلې ده لکتل په څلورو ورونو کې دویشت منډې ورکړې، درې لوبغاړي وسوسول. سره لدی چې راشد خان دومره ښه بالینګ وکړ بیا هم د ټیم ونټوانی د چې د لوبو وګټي او للو یې سره په نړیوالو لوبو کې مهمه لوبه د کرکټ نن د جنوبی افریقا او د بنگلاديش ترمنځ ده. د دوی دواړو ټیمونو ترمنځ د دوهم ټیسټ میچ ته د بنگلاديش ټیم جنوبی افریقا ته تللی دی. لومړی ټیسټ میچ یې بایللی دی او په دې ټیسټ میچ کې چې نن یې دوهمه ده، نن یې غالبا درېمه ده البته وبخشي، د جنوبی افریقا ټیم 200 اتاویا نن دوهمه ده وبخشي، اتاویا منډې کړې دي، 15 لوبغاړې له لاسه ورکړې دي او دا لوبه چې کله پیل شو وروسته پیلې شي لا نه ده پیل شي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې مو زه اجمل انتهر کله کوم. د افغانستان د فوټسال ټیم له څور زوراسي د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې په سختو تمرینونو بوخته او د اسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې په ورستی پړاو کې دي. افغانستان را روانونه له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره سیالي کوي. که په خپل ګروپ کې لومړی یا دویم مقام وګټي د اسیا د ملتونو جام ته لار پیدا کوي چې هیڅ کله مخکې لار ورته نه ده موندلې.
د افغانستان د فوټسال ټیم غړي د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د آسیا د ملتونو جام د مقدماتي سیالیو لپاره په تمریناتو بوخت دي. دوی وایي ډیره هڅه کوي چې د آسیا د ملتونو جام ته لاره پیدا او یو تاریخ جوړ کړي. د فوټسال ټیم یو غړي عبدالغفار ساپی وویل دوی په لوړ مورال تمرینونه کوي.
تمام بچای کینجه هستن با یک انگیزه بسیار قوی و ان شاء الله ما لایق قضیه
هستیم. ټیم په قوی مورال سره تمرین کوي. موږ د دې لیاقت لرو چې آسیا جام سیالیو ته لار پیدا کړو او موږ به تاریخ جوړو. لوبغاړي ټول چمتووالی لري، خروزون کې لرو، ټول لوبغاړي سره یو موټی او همغږی یو چې آسیا جام سیالیو ته لار پیدا کړو.
به هم بخیر سود کړي مجامع ملتای آسیا بخیر.
د فوټسال ټیم غړو تر دې مخکې په ایران کې هم تمرینی کم جوړ کړی و چې د ایران او عراق په وړاندې دوستانه مسابقه هم وکړي. د افغانستان د فوټسال ټیم اکثر غړي په دې باور دي چې بل اخره به چمتووالی یو نتیجه ورکړي او د آسیا د ملتونو جام ته بلار پیدا کړي. د افغانستان د فوټسال ټیم ګولکیپر محمد جان سفری وویل
لوړاندې خلکو سره ژمنه کوم چې د روزونکي او لوبغاړو په مرسته به آسیایي جام سیالیو ته لار پیدا کړو او لوبغاړي له بشپړ چمتووالي سره د سیالیو ته ورسي.
د افغانستان د ټیم ایرانی روزونکی مجید مرتضایی هم په دې باور دی چې ټیم یې کولی سي د آسیا د ملتونو جام ته لار پیدا کړي.
تمرینات خوبی را اینجا داریم انجام میدیم، تو نقاط ضعفمون خیلی کار کردیم، خیلی امیدواریم که
شلته مو تمرینات وکړل پر خپل کمزور ټکو مو ډیر کار وکړ، ډیر هیلمند یو چې وشو کولای دي سالو ایتلار پیدا کړو او د آی اف سی شپاره سی وزن په کتار کې راشو. موږ دوه ورځې نور هم له تاجکستان سره تمرین کوو
ان شاء الله. به شما اجازه ما دو روز دیگه تمرین داریم و بعدش بازی داریم با تیم ملی تاجکستان.
د افغانستان د فوټسال ټیم په ترکیب کې ځینی ځوان لوبغاړي هم برخه لري چې په ایران کې ژوند کوي. دغه ټیم تیره چهارشنبه د قرغیزستان پلازمینه بشکک ته ورسید. د اپریل پر 10 د تاجکستان، د اپریل پر 11 د ازبکستان او د اپریل پر 12 د نیپال په وړاندې مسابقه کوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریا شپږو مترو اوریدلای سي.
اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څوي، سالی محمد سالی ورته کتنه کړي.
یوریشیا ریویو خبرونه په خپل پرونی غنی کې په افغانستان کې پر شوزو او انجونو د طالبانو د فشارونو پر ازیاتې دوه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي طالبان د شوزو او انجونو پر اساسي بشري حقوقو د سترګو په پټولو سره په سیستماتیک ډول دوی له ټولنیز ژوند څخه محروموي. د لیکوال په باور له دې سره شوزو ته د کار کولو او انجونو ته د تعلیم امکان سختیږي چې ورسره د دوی به مفهوم ژوند هم له ستونزو ډکیږي. یوریشیا ریویو خبرونه زیاتوي پر افغانستان د طالبانو تربیا واکمنیدو وروسته دغه فشارونه خپل اوج ته ورسیدل. په نړیواله کچه تصور دا و چې شزی او انجونی به له 1990 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې د طالبانو د لومړي واکمنۍ په څیر بیا د طالبانو له ستم سره مخامخ شي. ځکه د لیکوال په وینا طالبان په ټوله نړۍ کې د شزو سرسخت مخالف غورځنګ ګڼل کیږي. لیکوال وړاندې زیاتوي په دې برخه کې بیره هغه وخت لا زیات اسوه چې د طالبانو لخوا د شوزو او جنو له بشري حقوقو سرغړونې وسوي، د کار، تعلیم او ټولنیز مشارکت له حق څخه په سیستماتیک ډول به برخه کړی سوی. طالبان ویلی چې د شریعت په چوکاټ کې د شوزو حقونو تجمن دي او انجونو ته به هم ډیر ژر تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړل سي. د هیل ورسپانې پروند جمعه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن پر هغو ټلیفوني خبرو لیکنه خبره کړې چې له بشري کارکونکي رفیع الله رفیع او د هغه لورور انیس خلیل سره یې د پنجشنبې پر ورځ کړي دي. سپین مڼې د پنجشنبې نه وخته په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي، دغه دوه ورونه یو د امریکا تابعیت لري او بل په امریکا کې د دایمي اقامي اسناد لري او په افغانستان کې په غیر قانوني ډول د طالبانو لخوا توقیف کړای سی وو. د ورسپانی په لیکنه دغه دوه کسان په 13 دسمبر میاشت کې چې په افغانستان کې د خیر شګنی کارونه کول د طالبانو لخوا ونیول سول او تر څه باندې درې میاشتنی توقیف وروسته د 13 اونۍ د جمعې په ورځ خوشی کړای سول. د هیل ورسپانه یادونه کوي چې د مارک فریډریکس په نوم بل امریکایي وګړی چې د سمندري ځواکونو په خوانی غړی دی لا هم د طالبانو په توقیف کې دی. د لیکوال په وینا مارک مخکې تر دې چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره له طالبانو سره د دوحې تړون لاسلیک کړي د 2000 میلادي کال په لومړیو کې اختتاب کړای شوی وو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخص
کوم دغه زه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید، بیا هم ستاسو ګڼ شمیر پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې را اخلو.
مې اسمت لاري پنجوایي ولسوالي اوسېدونکی پریکړه چې دې کومه پریکړه کړې ده دا خو ډېره شپ پریکړه ده. نو تاریخ خو چې دی او خو پیسې ډېر جوړي دا خلک ډېر پیسې پر ټولې نو تاریخ باندې سو د دې په بدل کې د حکومت مشته یو داسې شی راوښی چې هغه د غونه پیسې برابر کړي زموږ سره جمرسته وکي چې د غونه پیسې مشته برابر کړي چې د تاریخو رقم پیسې راوګټي. نو او شپږ کړه د حکومت چې تاریخ یې بند کړل ټول خلک خوشاله دي. نو حکومت صدا غشتنه لرو چې باید د دې په مقابل کې مشته داسې کشت راوښی چې هغه مشته ګټه ورسی موږ وطن ته از موږ خلکو ته ګټه ورسی. دم دراله خو طالبانو د دې مخنیوي نه دی کړی. ما پریکړه سوې ده چې دا به بندیږي. نو راتلونکي فصل ته کېدای شي دا بند سنو کچیر دا بند سنو د دې په مقابل کې د حکومت مشته داسې شی راوښی چې هغه موږ د غونه پیسې پر پیدا کو یا د غونه ګټه پر وکړو. نو کاده سو غنم او یا جواری او یا داسې بل کمزوري کشت دا خو نو مشته ګټه بار نه کوي. یو داسې شی باید مشته راوښی چې موږ راپور ته کې د اقتصاد موږ دا راسم.
اسدالله نمیرن پنجوایي ورسوالی د پښمول د کلی وسیدونکو يم. تاریخ چې بنس ډیر خبرې سم پدې ځکه چې موږ په افغانستان کې بل داسې شی نه لرو خارج وړاندې کو یا موږ ته پیسې په لاس راسي. نو پرمیو په بانجر نو پرمیو په دیشان خو نه ډیر په موږ خو به دي دوه مې سم دا غوښتنه ده چې تاریخ ته کوم دغه بندش ورري کې چې تاریخ کې بنس نو یا جدي موږ ته هغه سره کې تاریخ په واسه کې چې موږ دغه تاریخو ګټه لاس ته راو یا کوم کو نه راکي ډیر شان موږ ته راکي زمينه دي موږ ته راسم کې. نو تاریخ باندې موږ خو به دي چې دغه کړم.
زمانه مولي جان دی د ګرنی وسیدونکو
تقریبا دغه سی یو نیم جریب قدر کې به تاریخ کې دغه نه بد غنم ان شاء الله. نو نور به دغه اقتصاد دغه زمینداری د
و موږ خوشاله چې موږ ته شهر ورسی په دې خو به د شهر نه ورسی تاریخ کې باندې دغه موږ ته ګول ډوډۍ را پیدا کړي دي سر خو موږ نه کړی شو موږ د نړیوال سره یا کوم دشمنی لري کوم دغه د خپل ګول ډوډۍ د فارې مش کړو مثلا چې ګول ډوډۍ راکې بجلې راکې موږ تاریخ څو خوشاله چې دغه بوټي ورکسه غنم په ګول ډوډۍ مړ مجبورې څه کړو وز ودی څه موږ نه کړی شو موږ د چا سره تازه
دا هغه وته وره هغه ما وته
یار خو نو څو په زور کې بخې ډیر زور وایو هم خوشاله باندې کنه نه باندې نه په خلک د وګړي نو څه وکړي نو څه وکړه اواز ځان درشه مونږه که چې جوړی نه سم تاریخ زست.
السلام علیکم د ازادي ټول اوریدونکو سلامونه وایم.
زه د میوند ولسوالۍ د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما د عمارت څخه دا غوښتنه ده چې تریاک بند کې یوه ګونۍ امبار په 2000 کلدارې یو لیټر چیل موږ مصرفوو، په 160 کلدارې موږ ته هیڅ شی نه پاتېږي. ما د عمارت څخه دا غوښتنه چې دا تریاک بند کې.
په دې خبرونه کې زما لخوا همدومره. زما همکاران د ازادي راډیو په نورو خبرونو کې درسره ملتیا کوي.